السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجاده د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاستا سکوربایم چې پکې به واوري وسلوالو طالبانو د حکومت سره د مذاکرات لپاره د خپل کمیټې اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت نن په پیښور کې د ویکسینو یو کمپاین چلوي. نور یو شمېر ریپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې درته پښتانه په یوویشتمه پیړۍ کې او د باختر ستوري هفتوار پروګرامونه هم وړاندې کوو، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دیګړې تازه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، ل پاکستانی حکومت سره د مذاکرات لپاره تحریک طالبان پاکستان د 15 کسیزه کمیټه اعلان کړی دی. پیښور سر نیسی د بډویری په ماشوخیلو کې پرون د امن کمیټه 3 تنه وجل شوی دی او چین هغه تورونه رد کړی دي چې کنی دغه هیواد به د جنوبی چین په سمندر کې فضایي دفاعي نظام جوړ کړي. اوسته خبرونو تفصیل، تحریک طالبان پاکستان له پاکستانی حکومت سره د مذاکرات لپاره د 15 کسیزه کمیټه اعلان کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویاند شاهد الله شاهد تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې د دې ډلې د شورا په استازیتوب 15 کسان د امن په خبرو کې برخه اخلي. په دې 15 کسانو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالعزیز، د جماعت اسلامی گند صوبائی مشر محمد ابراہیم او د جمعیت علماء اسلام گند مفتی کفایت اللہ شامل دی. بل پلو عمران خان په خپل ټوئیټر پانی ویلی دی چې تحریک طالبان پاکستان دی خپل کسان د خبرو لپاره اعلان کړی. پیښور سره نږدې د بډپیرې په ماشوخیلو کې پرون د امن کمیټې په غړو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې 3 تنه وجل شوي دي او یو جوبل شوی دی. په پیښه کې یو وسلوال هم وجل شوی دی. بلخوا په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د حفاظتي ټیکو د پولیو د څاڅکو ورکولو مهم نن کیږي. په دې لړ کې په پیښور ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د پیښور ضلعي انتظامی پرون په خپور شوي یو بیان کې ویلي دي چې د کو حفاظتی ستنو ورکولو مهم به سحر د 2 بجو نه تر ماخام 15 بجو پورې دوام لري. د اورګزو ایجنسی په فیروز خیلو سیمه کې نن د یو کور نه د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندل شوی دي. د اورګزو یو انتظامی چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دغه شپږ واړو کسانو تعلق د خیبر ایجنسی سره دی او دې سیمې ته د مزدورۍ لپاره تللی وو. د چارواکو په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. بلخوا په کوټه کې بلوچو میرمنو پرون د خوستار په توتک سیمه کې د مسخ شوو مړو پر ضد احتجاج آج کړو. د پاکستان استخباراتي ادارې د دې مړو په وجنه تورنی کړی دي، خو استخباراتي ادارو دا تورنه رد کړی دي. د پاکستان حکومت وای د دې مړو د مندلو پلټنې بکوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په احتجاج کې شامل یوې خزي زمور آزاد بلوچ پرن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
دا مظاهره مقصد دا دی چې خوزدار توته کې چې کوم لاشونه ملاو شوي دي هغوی په باره کې چې دوی مجلس ته احتجاج کړ دی چې موږ اقوام متحده ته خپل پیغام ورکړو. اقوام متحده سي اور نور هیومن رایټس ارګنایزیشن چې هغوی دا مسله باره کې چې دوی اکشن واخی چې وختي خو موږ بلوچ فرونو غا لاشونه راتلی هر ورځ، لیکن اوس چې دوی دارنګا اجتماعي قبرونه مشته اوس دوی توفی کې راکړي.
د بلوچستان حکومت د خوزدار د پیښې په اړه د عدالتي پلټنو حکم ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره روسي سره تر خپل وسه همکاري کړي ده. د دې وزارت ویاند تسنیم اسلم پرون مشال لیډیو ته ویل چې پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه د طالبانو دویم مشر مولا برادر لبنده خوشی کړو.
They wanted us to release Mullah Brother.
افغان حکومت غوښتنه لرله چې مولا برادر دې خوشی شي. مونږ دغه سی وکړل. دوی غوښتل ورسره وګوري، مونږ د اسانتیا ورته برابر کړه. دې له هم په پاکستان کې دی، ځکه دوی غواړي چې دې دلته وي. مولا برادر نه غواړي چې کوم بل هیواد ته لاړ شي. مونږ چې سمو په وس پوروي مرسته کوو.
که څه هم د سولې عالي شورا یو پلاوی له مولا برادر سره د کتنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو د دې کتنې او د هغې د نتایجو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. بلخوا په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو کمپاین پیل شوی دی چې یو لس کاندیدان پکې برخه اخلي. د انتخاباتو د کمیشن ویان نادر محسنی ویلي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتي سرغړونو د څیړلو لپاره پوره تیاری لري. خبرینه د مشال ریډیو نوره. چین هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دا هیواد به د جنوبي چین په سمندر کې فضايي دفاعي نظام جوړ کړي. زینوا خبري اجانس د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان له خولې د اتوار پر رسویلی دي چې په جاپان کې ښه اړخي قوتونه د دې ګنګوسو تر شا لاس لري. د جمعې پرس په جاپان کې اساهی شیمبون ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی و چې پکې دا تور لګول شوی چې په چین کې د فضايي ځواکونو چارواکي د دې نظام لپاره د وړاندې نه په پلان کار کوي. د لبنان د کورنو چارو وزیر وای د هرمل سیمه چې د حزب الله مرکز دی د خالی پروس پکې په یو ګیس سټیشن کې د برید له امله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د کورنو چارو وزیر مروان چاربل ویلي دي چې په دې برید کې نور د پنځلسو زیات کسان زخمي شوي هم دي. د دې برید ذمهواري وسلوالې ډلې النصرا فرنټ په غاړه اخیستې او ویلي دي چې دوی دا برید د حزب الله ډلې د شام په شخړه کې د ککړېدو په ثواب کې کړی. په داسې حال کې چې حزب الله ډلې په شام کې د سنیانو پر ضد ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره خپل جنګیالي ولیږل، ملګرو ملتونو د لبنان وسلوالو ته خواست کړي چې د شام په شخړه کې د برخه نه اخلي. اور استه خبردار چې د مصر د لری کلل شوی ولسمشر محمد مرسی پر ضد مقدمه پرون تر سخت او امنیتی تدابیر لاندې بیا پیل شو. مرسی او د اخوان المسلمین سوار لسنور اغړی چې په بندیز لګول شوی دی په 2012 کال کې د حکومتي ودانې ته نږدې د مظاهرچانو په وجنه کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د غړي پټونه واوري. وسلوالو طالبانو حکومت سره د امن د خبرو اترو لپاره خپل کمیټي اعلان کړي چې پکې د عمران خان په شمول د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام غړي شامل دي. په دې حق لا د دفاعي چارو سیډونکو بریګیډیر اسد وای نن په پېښور کې د نه ناروغیو خلاف کمپاین چلیږي. په دې اړه د خار ډیپټی کمشنر وای په بلوچستان کې د ډلیز قبر د مندل کې دوه پاس د ورکو شو خلکو کورنۍ لا د نورې بیقراری سره مخ شوې دي. دوی څه احساسات لري؟
چغوا کړی دی اف سی فوج ریاست پاکستان غا چغوا اغوان ما گرفتار یعنی او کدا غ خلق دی خپل دوی الته بلار دی او اپریشن کی او قبرونه باسي مشته نشکار کوي.
دا او نور ریپورتونه به هم واوري او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار پروګرام پښتانه په ویشتمه پیړۍ کې او دا غینه پاس کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې واوري چې په ننګرهار کې د یو تاریخي سیمینار جوړون کې د نوي کول په اړه څه نظر لري.
زمنګ ځوان نسل د خپل هیواد د کلتور نه او د خپل مشاهیر او د خپل شخصیتونو او د اسلافو له کارنامو نه خبر نه دي.
پرمشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي او یو شمیر نور هفتوار پروګرامونه خولي ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د امن خبرو اترو لپاره خپل 15 کاسه کمیټي اعلان کړی ده چې پکې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم شامل دی. د یاد تحریک ویان شاهد الله شاهد 13 په مشال لري او تویلی چې دوی د شورا د غونډې نه پس دغه فیصله کړې ده چې دغه کمیټي به د دوی په استازیتوب د حکومت د کمیټې سره د سولې خبرې اترې کوي. په دې حق له تفصیل ورو دی ریپورت کې.
تحریک طالبان پاکستان لاړخه هم 13 شپه د مذاکراتو لپاره 15 کسیز کمیټي اعلان وشو. دا خبره 13 شپه تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد د ټلیفون پلیکا مشال ریډیو ته وکړه. شاهد الله شاهد وې تحریک طالبان پاکستان 15 غنټه مسلسل غونډه روانه وا چې پکې د تحریک طالبان پاکستان شورا ټول مرکزی غړي موجود ول. او بالاخره په 15 نامونو اتفاق وشو. شاهدالله شاهدوی، پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، مولانا سمیع الله، مولانا عبدالعزیز، پروفیسر ابراهیم او مفتی کفایت الله به د طالبانو لاړه مذاکرات کوي، او د طالبانو موقف به د دولت لاړه ټاکلې شوی څلور کسیزه کمیټې ته وړاندې کوي. شاید الله شاهدوی دغه 15 مشرانو سره خبرې شوې دي او ټول یې په اعتماد کې اخستی. کلامو چې د پروفیسر ابراهیم سره تماس ونیو، څوک چې د طالبانو لاړه ټاکلې شوې 15 کسیزه کمیټې غړی دی، نو دوی هم تصدیق وکړو چې تحریک طالبان پاکستان ور سره خبرې شوې دي او پر دوی یې اعتماد کړی.
بالکل دا خبره صحیح ده، موږ سره رابطه شوې ده او باغی باندې موږ مشوره هم کړې ده. هغې نه پس موږ دا اعظم کړی دی انشاءالله عزیز چې ملک دا من راوستو لپاره هر کوشش پتا ہو انشاءاللہ. یعنی زمانگا کار دا سالیس بل خیر دے خیر را وصل نو دا آغی دا پر آغی پا منگ باندے اعتماد کردے دا آغی شکریہ ہم ادا کرو. زمانگا خبلی کمیٹی با ہم اجلاس کی گئے اور بیا با حکومتی کمیٹی سر ہم دا خبر با ہم اور دا طالبان و خبر با ہم اور انشاءاللہ دا بیو بلتا با خبر را تو روڑا با جاوری تا راک کو آوارا با جوڑاو.
یاد دیوی چے طالبانو لادخا دا غا پریکڑا دا غیب رستا وشوا چې د چهارشنبه په ورځ پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف طالبانو سره مذاکراتو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې.
په دې ریپورت کې مو اوریدل چې تحریک طالبان پاکستان د امن د خبرو اترو لپاره خپل کمیټه اعلان کړي. په دغه کمیټه کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي او مشران شامل دي. زمونږ همکار ګولیاز په دې حق له د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد محمد سره په دې موضوع خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو دغه 15 کسیزه کمیټه جوړښت ته څنګه ګوري. نوموړی وایي،
ګوره زه خو مطلب دار چې د دې ذهانت قائل مخکې نه وم، اوس لږ زیات د دې دا چې بریلینټ موو ورته سړی په انګریزی کې ویشي دا هغه دی سړی کېدی شي دغې دغه سره نظریه سره متفق نه یم، خو د دې ذهانت او د دې چې کوم کلیرټي آف تھاټ دی دا ډېر زبردست دی. دا د دې په دې ملک کې دا د دې اپولوجسټ سو دې ته دا پته نه لګېده چې دا زموږ پرخ دی که دې اسې یو زباني جمع خرج کړي، نو اوس په دې پته ولګې دا یو لټمس ټیسټ دی چې دا واقعي زموږ خلک دي او دې زموږ نمائندګۍ لپاره تیار دي که نه دي. جماعت صاحب یې قرار وکړ دغه زما مخکې هم شک نو باقي به اوس ګورو چې هغوی زما په خیال باندې صحیح جواب نه دی کړی. نو چې بیا جواب راشي نو بیا به سړی پہ تبصرہ وکړي او بل هغې حکومت ته یو پیغام ولګه چې مونږ دلچسپي نه لرو په خبرو کې. دا کو تاسو هسې کاروائی کوئ نو دا کسان دي سره خبرې مبرې وکړي دی بس څنګه دی بدی وزیرستان ته دی هغه د شورا کې بکې نه دي تمام مینډیټ ملاوي کې لکه دا حکومتي چې کوم مذاکراتي ټیم دی هغه وزیر اعظم سره ملاقات وغې دی یو مینډیټ په لانچ شو دغې چوکاټ کې دننه به هغې بیا مذاکرات چې کوم دی نو مخکې بوزي نو دی به اوس چل کوي. دا عمران خان او دا ټول بزي وزیرستان ته هلته به دغه سره کښېني، فضل الله سره یا به نورستان ته بزي هلته به شورا سره کښېني، کوم ځای کې به کښېني دي چې دوی سره دغه وکړي.
برګریسا صاحب پوښتنه دا ده چې څنګه تاسو ویلې چې د دې جوړښت نه پت معلومیږي چې طالبان مذاکرات ته کې سنجیدن دي، نو آیا دا پر مخ څنګه لاړ شي چې حکومت لخوا هم داسې ویل کیږي د ځینې حلقو لخوا چې حکومت سنجیده دي او طالبانو سره د دې کمیټې ټاکنه چې ده نو دا وس نتیجې را برسېره کړي؟
ګوره مطلب دا ده چې حکومت خو زما خیال دی که لږ غوندې کې زور اخلي نور ولګو نو دا حکومت تسلیمېږي. دې کې هغه دغه نشته، دغه یعنی هغه عزم نشته دی چې دوی ودرېږي. دوی چې کوم حکومت په یاره کې وي هغه حکومت نه شي چلېدی. کوم لیډر په یاره کې ده تاسو ته دې تش په دې موټرو کې چې یو ځای نه بل ځای ته ځي د دې فیملی سره دوه سوه درې درې سوه پولیس والا اور سره ګرځي لسترس کې زلس نه زلس ګاډي خو دي بچو سره ګرځي نو دا بس لیډرشپ یې دا سب دا سه یاري یو تنظیم سره بچ کم دے مقابله وکي. نو زما په خیال باندې دلته خو پاکستان کې ما ته خو مخ کې ډیر مشکلات ښکاری چې دا بس څنګه مخ کې د عمل چلیږي ځکه چې دی فیصله کول ته تیار نه دي چې څه وکومنګا هغه کلیرټي اف تھاټ نشته دی چې یعنی مونږه مخ کې سدي په فرق کا آیا دا دغه کې مذاکرات کی مذاکرات فیل شو نو بیا پس کوم گا مذاکرات کامیاب شو نو بیا پس کوم گا زمون چوکاټ څه دی کم تک کم دغه کې مونږ د نن خبره کوم ما ته بعد غوځم پته لګي چې دغه صدر کسان د حکومت چې کم ټاکل شوی دی دغه سم منډیټ ملو شو دی.
دا وو د دفاعي چارو سیړونکو بریګیډیر صاد محمد چې د طالبانو لخوا د 15 کسیزه کمیټه چې د امن مذاکرات لپاره وی ټاکلې ده په هغه حق لایې زموږ د همکار ګلیا سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 می بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
په دې کې د باختر ستوري راشه درشه او د راس نور پروګرامونه به په راتلونکي غړو کې اوري او ځنې چې په سر کې مواورې د لغا د نوړاندې تاسو ریدلې دی راځو د ریپورتونو سلسله ته تاسو وړاندې واوریدل چې طالبانو د امن مذاکرات لپاره 15 کسیزه کمیټي اعلان کړې ده. د ځکه چې پاکستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د وسلوالو سره د دغه خبرو اترو لپاره اعلان کړی وو او د دغه عمل د مخکې بوتلو لپاره یې د کمیټې نمونه هم اعلان کړو. پښتنه دا چې آیا دا کمیټې د قبایلی ولس نمائندګي هم کوي او کڅنګ په دې حق لازمنګ همکار شاهین بنيري دا ریپورت برابر کړي.
پاکستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو اعلان کړی دی او دغه عمل مخ پر وړاندې بوتلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. پښتنه دا چې آیا دا کمیټې د قبایلی ولس نمائندګي کوي او کنه. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک وایي د قبایلو په اړه ټولې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي او د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په عمل کې د قبایلی ولس استازیتوب نشته. افراسیاب خټک وایي
دا زمکه دی قبایلو ده، د سالارزو، ماموندو، مومندو، اپریدو، شینوارو، د راسیاسو ګوري دی بنګخو دی قربې دی نورو قومونو داسې چې مخې لاړ شي وزیر مسعود داور یا د نور قومونو چې دا دی خبره ده. خو تاسو ګوري په ټول سولې په خبرو کې د دې نوم نشان نشته، ځکه چې لوبه ټوله د اسلام آباد واکمنانو ده او هغه هم یو لوی لوبه کول غواړي، لوی لوبه ګریټ گیم چې ورته وایي هغه کول غواړي. نو هغه د دې ځمکې سره غرض دی، د دې خلکو سره دلچسپي نشته.
د قانوني چارو کارپوه قبایلی مشر لطیف افریدی وایي خبرې خدي چې وشي خود طالبانو سره د خبرو لپاره هغه خلک غوړه کړی شوی دي کوم چې د قبایلو استازي نه د طالبانو خواخوږي دي. نوموړی وایي سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره به پاکستان د ټول نوړاندې د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي. لطیف افریدی زیاتوي
قبایلی علاقو دا مسله چې په کوم انداز دا کمیټه جوړه شوه یا د نواز شریف حکومت دا په کومه طریقه ډیل کوي، نو دا داسې ښکاري چې دا د مسلو د حل طرف ته مشکل ده چې دا مخکې لاړه شي، ځکه چې دا طالبان دې ته تیار نه دي چې هغه ټوپک کیږي او د حکومت واکمني او قدرت ومني. نو چې د حکومت رټ نه مني، قدرت نه مني او ټوپک لګي او هغه وایي چې شریعت به نافذوي، نو شریعت خدا غوی ذهنی او خپل خاص شریعت ته نو بیا دا خبره ترې کامیابی کی سوال پیدا کی چې کامیابی شي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي یو مرکزی مشر پروفیسر ابراهیم بیاوی چې په کمیټه کې خو نمائندګي د ډیرو خلکو نشته، بیا هم د تشدد د لړۍ او درور لپاره د امن عمل ته یو موقع ورکول پکار دي. نو موړې ذاتوي
فاضل خبر اول د نمائندګي نه ذکر کی سروشین له لذیز د نمائندګي به هم ټول تور کړی شي او موږ به حکومت ته ولې کم څه ته توجه هم ورکو. او کچر ته په دې نمائندګي نشوالی باندې د کار وړاندې نو ډیر نقصان به اوس موږ لا څو او چته وړي او چته ویلې دیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کار پکار دی. نو موږ هم غواړو چې دا کار دې سروشین انسان له حکومت نه بیا مطالبه کوو چې سوال نمائندګي سوال ته هم نمائندګي ورکړي ملکان ډیویژن ته هم
وخت په وخت د قبایلی سیمونه د پارلمان غړي هم ګیله کوي چې د سیمې په اړه په مهمو موضوعاتو د پاکستان حکومتي او پوځي مشران دوی په اعتماد کې ناخلي او د امن د پروسې پیل کولو په اړه یې ترې هیڅ پوښتنه نه ده کړې. په دغه اړه د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شاجی ګل وایي
چې تر کومه پورې دا خبرې مذاکرات کامیاب هم شي نو د عوامو چې دا کم زړونو کې د حکومت نه ګیله من دي او دا وایي زمونږ سره نو د ناسکم ور سلوک راسره کېږي لګیا دی. نو د دغې لپاره د داسې اصلاحاتو ضرورت دی چې هغه زمونږ د قبایلي عوامو د زړونو نه دا ګیله ووځي او هغه په دې شکل کې ووځي چې یو خو قبایلو ته فاټا پارلیماني کونسل ورکړی شي یا قبایلو ته د خپل صوبه ورکړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرې یوې لسیزې جګړې کې یو خوا په زرګونو خلک وجلي او ټپیان کړي دي نو بلخوا یې د دغه سیمې اقتصاد او ولسي او کلتوري جوړښتونو ته هم زیان رسولی دی. په سیمه کې امن د قبایلي ولس د ټولو نه لوی ارمان دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته چیرته چې د دې صوبې حکومت نن په پیښور کې صحت د انصاف په نوم د حفاظتي ټیکو او د پولیو د ساسکو ورکولو کمپاین شروع کړی دی. په دې لړ کې په پیښور ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او د موټر سایکل په چلولو باندې هم بندیز دی. نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
نن د اتوار د ورځې نه د پښتونخوا په مرکز پیښور ضلع کې د پښتونخوا حکومت د سیاحت د مرستندوی ادارو په ملاتړ د پولیو په شمول د ماشومانو د نهو ناروغیو په ضد د حفاظتي ټیکو ویکسینو او عامې روغتیا د آگاهۍ پروګرام په سخته امنیتي څارنه کې پیل کړی دی. په دې لړ کې د پیښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې دې پروګرام کې شپږ زره د صحت کارکوونکي او د صحت رضاکاران برخه اخلي او نن د سهار وو بجو نه تر ماښام پنځو بجو پورې د امنیت د ټینګولو په غرض د موټر سایکل په چلولو په مکمله توګه بندیز لګول شوی دی. په پیښور کې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو ویکسینو او نورو ناروغیو په ضد د دې کمپین په لړ کې د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي اتوار یعنی نن به د پیښور په 500 یونین کونسلونو کې د آگاهۍ د مهم چلولی شي.
پورے جی پیښور کو ٹوٹل چکم دی منگا کوشش کو چی 99 یونین کونسل دی اگر ٹول کور کو تو رندے چ ہفتے اتوار پر شروع کی گنا دا 50 یونین کونسل ہم ٹارگٹ کو او بیا انشاءاللہ بل اتوار باندې بیا 50 او بیا پ بل اتوار بیا ٹوٹلی نو آئی کی چکم پتیشی گرے ایریا جی اب انشاءاللہ کور سی پولیوم پکشتا لکہ وی ٹوٹلی منگی پیکج جو کڑے دے چیرا دا ماشومان خپل من بچ کو دا بیماریاں نا اپریل کے بعد کمپلیٹ سی 2014 کی 21 اپریل والے.
په پیښور کې د ماشومانو د ناروغیو او عامې روغتیا په اړه د دې کمپین په اړه د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د پروګرام صوبایي مشر ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل چې په دې کمپین کې به کور په کور د ماشومانو د صحت او صفایي سامانونه او غذایی توکي هم ورکول کیږي.
یعنی په دې کې دغه ماشومانو د حفاظتي ټیکو پروګرام دی، د نیوټریشن د ماشومانو د غذایت پروګرام دی، د چینجو لکه د خېټې چینجي چې دی دا پروګرام پکې شي، د حفظانه صحت چې دا کم کټ ورکول شي. ډینګي یو خطرناک مرض دی، داغه اکثر وبای شکل اختیاري، داغه متعلق آگاهي ده چې بیماریان دي مزوریان دي حاکم کو همغه مطلب
دا یادونه وړ ده چې په پیښور کې د پښتونخوا حکومت د ماشومانو د حفاظتي ټیکو او ویکسینو او عامې روغتیا د آگاهۍ د کمپین د هغې وروستو پیل کړی دی. کله چې د صحت نړیوالې ادارې WHO پیښور د پولیو د وایرس د خورولو لپاره تر ټولو خطرناک ځای وګرځولو.
او اوس د بلوچستان حال درکو. په کوټه کې بلوچو خزو د خوزدار په تو تقسیمه کې د خراب شو مړو د ډلیز قبر د مندلو خلاف احتجاج کړي او د پاکستان استخبارات یې د دې مړو په وجنا تورن کړي دي، خو استخبارات د تورونه ردوي او حکومت وایي د دې مړو د مندلو پلټنې به کوي او ککړو کسان ته به سزا ورکوي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د دغې پیښې از خود نوټس اخیستی دی. تفصیل لپاره دا رپورټ.
د یو شمیر بلوڅو ترې تمسب یو ځوانانو د کورنۍ لخوا د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د خلیفه مازیګر احتجاج سوی او تورې پورې کړی چې د خوزدار په توتک سیمه کې موندل سوی مړی د ترې تمسب یو بلوڅو ځوانانو دی چې د دوی په خبره د پاکستان د استخباراتو لخوا ترې تمسب او بیا یې خراب سیمه مړی موندل سوی دی. د ورکو بلوڅو د کورنۍ لخوا په دې احتجاج کې شریک یو شمیر سپینسرې میرمنې هم وې چې زړې او پرې پرې جامې پرتن وې. د خپل ورکو زامنو واړه واړه عکسونه یې په لاس کې او په بلوڅي ژبه یا د دوی د راخوشي کولو خواست کاوه. له دې سره بیا د زمر آزاد بلوڅ په نامه یوې پیغلې تر دې احتجاج وروسته مشال راډیو ته وویل
دا مظاهره مقصد دا دی چې خوزدار توتک چې کوم لاشونه مې لاسوي دي هغوی په باره کې چې دوی مې دلته احتجاج کړی دی چې مې اقوام متحده ته خپل پیغام ورکړو. اقوام متحده سي اور نور هیومن رایټس ارګنایزیشن چې هغوی دا مسلې باره کې چې دوی اکشن واخلي چې وختي خو زموږ بلوچ فرونو مطلب لاشونه راتلي هر ورځ لیکن اوس چې دوی یو ځای دارنګه اجتماعي قبرونه هم شته اوس دوی فکر کوي نو دارنګه چې دوی دا خو ګرسره اسلام هم خلاف دی اور انساني حقوق هم پوره پامالي ده.
په دې احتجاج کې چې پیغلو سپینسرو او ماشومانو پکې ګډون درلود د پاکستاني حکومت او د دوی د استخباراتي ادارو پر ضد یې شعارونه ورکول او له پاکستانه یا د ازادۍ غوښتنه کوله. د دې احتجاج یوې بلې ګډونوالې بیا وویل پاکستان نور ناکامه سوی او اوس یې ناکامي په دې پټوي چې د مړیو قبرونو ته نه هم د ترې تمسب یو بلوڅو کورنۍ پرېږدي او نه هم د ورکو بلوڅو د سازمان مشران.
توتک کې 195 چې د مسعود الله شونه برامد شوي دي اجتماعي قبرونه دریافت شوي دي ان دا چې د هغه زموږ چې اغوا کړي دي اف سي فوج ریاست پاکستان غا چې هغه اغوان ما گرفتاریاں یو کې دا هغه خلق دي اوس هلته موږ نه پرېږدي پخپل دوی الته بلار دی اور اپریشن کی اور قبرونه باسی مشته نشکار کوي اور نه مسک پرسن چیرمن ته نشکار کوي.
د ویل ورده چې د 3 جنوري میاشتې په 15 نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې د خراب سوی مړیو قبرونه موندل سیو چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټی شمیر دیار لس شو ولې و خو ځینی بلوچ ملت پال ډلې د دې مړیو شمیر تر سل زیات یادوي. د بلوچستان صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت دواړو ویلي چې د دې خراب سوی مړیو پلټنې به کوي او هر څوک چې د دې تر شا یې لاس وو له پاکستاني قانون سره سم ورته سزا ورکړل کیږي. هیر دینوي چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې په بلوچستان کې ځینو بلوڅ ملتپالو د پاکستاني حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې چې په همدې موده کې ځینې بلوڅ ملتپال ځوانان ترې تم سوي چې وروسته یې په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کیږي. بلوڅ د دې ځوانانو د ترې تم کېدو او بیا یې د وژل کېدو تور د پاکستان په استخباراتو پورې کوي خو استخباراتو یې تل دا تورونه ناسم بللي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس ورځو قبایلی سیمو ته د اورکزو ایجنسی په فیروز خیل او سیمه کې نن د شپږو کسانو مړی موندل شوې دي. د انتظامی چارواکو تر مخه د شپږ وړ کسان د یو کورنۍ سره تعلق لري او په ډزو وژل شوې دي. چارواکو د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي. په دې حق نور تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
په قبایلی سیمه اورکزو ایجنسی کې د شپږو کسانو مړی موندل شوې دي. چارواکو په خبره چې دغه مړی نن سهار د اتوار پر ورځ په فیروز خیلو سیمه کې د یوکو څخه دوی ته په لاس ورغلی دي. نومونه خو د لبشت یو انتظامی چارواکي مشال ډډیو ته وویل چې وژل شوي شپږ واړه کسان د خیبر ایجنسی سره تعلق لري او دوی له په ډزو ویشتل شوي دي. چارواکي زیاته کړه چې په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې ده چې دغه کسان د مزدورۍ په سلسله کې د فیروز خیلو سیمې ته راغلي وو چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. انتظامی چارواکي دا هم ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي چې دغه کسان چا او ولې وژلې دي. دغه پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخستی. اورکزو ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چې افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو کورما او خیبر ایجنسی سره په لګېدو په قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د مارچ میاشت 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن روان دی. په فیروز خیلو سیمه کې امن راتلو پس دغه اول ځل دی چې دغه شان پیښه رامنځته شوه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو یوه نیمه بجه شوه. د انیس اجمل نه د دې ګړۍ د خبرونو لنډیز اورو.
تحریک طالبان پاکستان له پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو لپاره د 15 کسیزه کمیټه اعلان کړی دی. په دې 15 کسانو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالعزیز، د جماعت اسلامی ګوند صوبای مشر محمد ابراهیم او د جمعیت العلماء اسلام ګوند مفتی کفایت الله شامل دي. پیښور سره نږدې د بډویرې په ماشوخیلو کې پرون د امن کمیټې په غړو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وژل شوي او یو جوبل شوی دی. په پیښه کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. بلخوا په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د حفاظتي ټکو د پولیو د څاڅکو ورکولو مهم نن کیږي. د اورګزو ایجنسی په فیروزخیلو سیمو کې نن د یو کور نه د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندل شوی دی. د اورګزو یو انتظامی چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه شپږو واړو کسانو تعلق د خیبر ایجنسی سره دی. په کوټه کې بلوچو میرمنو پرون د خوستار په توتک سیمه کې د مسخ شوو مړو پر ضد احتجاج کړی. د پاکستان استخباراتي ادارې د دې مړو په وجنا تورنې کړي دي، خو استخباراتي ادارو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره روسي سره یې تر خپل وسه همکاري کړی ده. د دې وزارت وایاندي تسلیم اسلم پر مشال لريو ته ویلي چې پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه د طالبانو دویم مشر مولا برادر لبند خوشي کړی. چین هغه تورونه رد کړي چې ګنې دا هیواد به د جنوبي چین په سمندر کې فضايي دفاعي نظام جوړوي. زین و خبر ایجنسی چین د بهرنیو چارو وزارت په بیان د خپلې د اتوار پر ویل دي چې په جاپان کې خي اړخي قوتونه د دې ګنګوسو تر شا لاس لري. د لبنان د کورنیو چارو وزیر وایي د هرمل سیمه چې د حزب الله مرکز دی د خالی پروس په کې په یو ګیس سټیشن کې د برید له امله لکتر لګا سلور تنه بچل شوی دي. د دې پیښې ذمہواري وسلوالي ډلې النصره فرنټ په غاړه اخیستل. او د مصر د لرکل شوی ولسمشر محمد مرسی پر ضد مقدمه پرون تر سختو امنیتي تدابیر لاندې بیا پیل شو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته د دې غړې د تازه خبرونو لاندیز زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کوو. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام پښتانه په 20مه پیړۍ کې. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بنیره او اسمت ساروان برابروي.
پښتون په 20مه کې
ستړي مشه. وخت په وخت د پاکستان درنه او بهر د ځینی خلکو لخوا تاثر ورکول کیږي چې د طالبانو تحریک په بنیادی توګه د پښتنو قومي تحریک ته، او چونکه پښتانه په خپل خاورا د بیقراری بهر هیوادونو د ځواکونو د موجودګۍ او بنیادی اسانتیاو د نشټوالي نه تنگ شوی دي، نو ځکه یې ټوپک راوچت کړی دی. په خاص توګه په پاکستان کې د دې فکر د خورولو لپاره د ځینی سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ملا تړلې ده چې طالبان پښتانه ملت پال ثابت کی. نن په خبرونه کې به دغه موضوع باس کو چې آیا طالبان په رښتیا پښتانه ملت پال دي او کنه. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د طالبانو غورزنګ په بنیادی توګه د پښتنو د کلتور پر ضد یو غورزنګ دی، او مرام ادا دی چې د پښتنو د سیکولر قامی تحریک مخاوني سي. نوموړي زیاتوي طالبان او نور مذهبي سغدريزه تحریکونه ځان د یو قام، سیمه یا جبه پورې محدود نه غني، او غواړي چې په ټول نړۍ د خپل خوخه شریعت عملي کړي.
رومګي خبره خدا ده چې د طالبانو په دې نتورک کې کوم چې د مفکوري په حوالہ په یوسف کې ولاړ دي، په هغه کې پنجابي طالبان هم شته، په هغه کې ازبک هم شته، په هغه کې عرب هم شته، په هغه کې چچن هم شته، او په هغه کې تاجک هم شته. نو د خالص په دې حوالہ دا خبره کول چې دا صرف پښتانه دغه ترهګرۍ نتورک کې شریک دي، یا د حملې د پاکستان افغانستان پر ریاست، یا افغانستان او پاکستان په سماج، یا په نور ملکونو، په هند، یا په یورپ یا امریکا کې حمله، دا صرف هغه خلک دي کوم چې پښتو وي، نو دا خبره خو په ذاتي خود غلطه ده، فکر جوش غلطه ده. دا خو یو خبره. دریم خبره تاسو دا یاد ساتي چې کله په سواد کې د طالبانو حکومت راغی د راغی او د هغې نه پس انتخابات وشو، نو د سواد خلکو په شخړه هغه ګوند ته ووټ ورکړ کوم ګوند چې د طالبانو په ضد مفکوره لرله. دا دا دو خبرې خو فیکچولي یو مخامخ خبر روړي. یو خبر خو دا ده چې دا شک پیدا کېدای شي چې شاید د تحریک طالبان پاکستان کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي، او افغان طالبانو کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي او پښتو کې خطونه لیکي، نو دا د هغوی شاید مجبوري ده ځکه چې هغوی له بله ژبه ورځي نه یا بله ژبه ویلی نه شي. چې کله پکې بله ژبه راشي یا بل د بل ژبې خلک پکې راشي یا لیکلی شي، نو دا هغې انګریزی کې هم لیکلی کوي، عربی کې هم لیکلی کوي، فارسی کې هم لیکلی کوي، اردو کې هم لیکلی کوي. لکه نن سبا دا شي خطونه چې دي نو خو په انګریزی کې دي چې میډیا ته لیکي، نو دغه اولنۍ مجبوري وه د افغان طالبانو. نو دا شک پیدا کېدای شي چې شاید چې دا د پښتنو دي قومي تحریک سره تړلي څه خلک دي. ولې تړلي خلک نه دي؟ ځکه تړلي خلک نه دي چې داسې قومي تحریک به چرته وي چې هغه څنګه په افغانستان کې د پښتنو په بعضو علاقو کې اختیار عمومي، نو اولنۍ کار دا وکړي چې د افغانیت او د پښتونیت نښې یا علامتونه د منځه یوسي.
د پاکستان او افغانستان په پوله میشت پښتانه قبایل د مدو مدونه د خپل قبایلی قدرونو او دود دستور د لاندې ژوند تیری چې دوی ورته پښتونولي وایي. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي په سیمه کې د سخت دریځۍ د فکر د خورېدو په نتیجه کې د پښتونولۍ علامتونه، قدرونه او ولسي ادارې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي او پښتونولي اغېزمنه شوې ده. نوموړی زیاتوي
ولې په نوم باندې چې کوم کوډ اف کنډکټ یقینا چې هغه به ګرځېدو د دغه نه ګیر چاپېره د امن نه، د ورورولۍ نه، د بایچارې نه، د حسن سلوک نه. نن هغه سوسایټي چې کومه ده هغه تن شو بل طرف ته، خلک هماغه دي خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډمنټلزم په هغې کې راغی، او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد دا غي پولیټی چې کوم دا اغم نه تشدد نه ګرځي پیره ګرځي، دا غي نصر کې چې سمره اغل ال تک کار کوي اغم د تشدد نه ګرځي پیره ګرځي. ستا هیروز چې کوم دی اغن حکیم الله مسعود دی او غبیت الله مسعود دی، نو هغه پښتانه چې کوم غټه د هیروز او هغه ستا هیر شو ستا سوسایټی چې کوم د ټوله ملټرایز شو.
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي وویل د طالبانو د بریدونو او سغدریزه فکر د خورېدو سره ټولنه اغیزمنه شوه، پښتنه دا ده چې د پښتنو د ټولنې هغه کوم اړخونه دي چې د طالبانو د بریدونو ښکار شو. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین:
په افغانستان کې طالبان حکومت راغی نو اولنۍ کار یې دا وکړ چې د افغان ترانه باندې پابندي ولګوله، دویم کار یې دا وکړ چې د افغانستان جنډه یې بدله کړه، او بیا دریم کار یې دا وکړ چې د پښتنو چې هغلته کومه ورثه وه لکه بامیانو کې د بودا مجسمې هغه د بودا مجسمې ماتې کړي، او بیا څلورم کار دا وکړ چې د مدرسو کې یا په سکولونو کې یا مکتبونو کې یا روغتونونو کې د پښتنو تاریخ په ځای د مشکوستا تاریخ او د منځنۍ ایشیا تاریخ راوسته، هغه تاریخ یې د منځه یووړ. بیا چې کله تاسو په دې غاړه باندې راځئ نو تاسو وګورئ چې د پښتنو د ورثه په حواله او د پښتنو د کلتور په حواله د رحمان بابا یو ډېر لوی نوم دی چې په هغې زما خلی چې د ټول دنیا د پښتنو اتفاق دی او د ډېر وخت نه اتفاق دی. د تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې د ټول نه غټ ګزار چې کوم کړی وو هغه د رحمان بابا په مزار کړی وو، د رحمان بابا مزار یې نړولی وو. نه صرف دا چې د رحمان بابا مزار یې نړولی وو، هغه ټول ورثه که هغه د بودا د مجسمو په شکل کې وه، که هغه د زیارت کاکا صاحب په شکل کې وه، که هغه د پیر بابا په شکل کې وه، هغه ټول اونړول، هغه تباه برباد کړ. دغه شان د پښتنو تاریخي تسلسل ته زیان رسولو کوشش وکړ. چې کله تاسو دې ته وګورئ چې یو کام پرست تحریک داسې نه شي کېدی چې هغه د کلتور ملکیت نه کام کلتور دا وګیر نه دلته داسې صورت حال دی چې تحریک طالبان پاکستان دی او که د افغانانو طالبانو تحریک دی، هغې د پښتنو کلتور په بنیادي توګه عرب کلتور ته د اړولو کوشش وکړه، وایه کې په دې وطن کې عربایزیشن شروع کړه. مثلا د پښتنو شاعرانو باندې پابندي، د پښتنو سندرغاړي د منځه وتل یا د هغې مړه کول، د پښتنو د لیکلو سره تړلي خلک هغه یا تختول یا مړه کول یا د ملک شړل، د پښتنو هغه ګوندونه چې کوم د پښتنو د حقونو په حواله خبره کوي په پاکستان کې هم کوي، په افغانستان کې هم کوي، د هغې ورکران او کارکنان مړه کول او هغه ګوند د منځ نه ویستل، او بیا دا ډېر واضح اعلان کول چې زمونږ مفکوره یا زمونږ چې کوم نظریه ده دا نه ژبه مني او دا نه جغرافیه مني، دا ډېره واضحه مفکوره ده. دا د دې په فتوا کې موجود ده، دا د دې په خطونو کې موجود ده، دا د دې په پوسټرو کې موجود ده، دا د دې په کتابونو کې موجود ده، او دا د دې په انټرنیټ په صفحو کې موجود ده چې مونږ د ژبې په حواله یا د کلتور په حواله یا د جغرافي په حواله دنیا نه تقسیمو، یا بس غیر مسلم دنیا ده یا مسلم دنیا ده، نو مونږه خلافت چراولو هغه په ټوله دنیا کې راوستلو کوشش کوو. نو داسې قسمه تحریک څنګه قومي تحریک کېدای شي، یا څنګه د پښتنو چې کومه بیانیه دي، د هغې کومه مسلې دي، یا د هغې کومې شخړې دي پاکستان کې افغانستان کې، د هغې دپاره څه خبره کولی شي یا د هغې دپاره څه کار کولی شي؟ ما ته ښکاري چې نه صرف دا چې دا د پښتنو د قومي تحریک سره تړلي خلک نه دي، دا د پښتنو د قومي تحریک دي منځ ته وتو د پاره راوړل شوي دي.
په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو په مشرانو، هنرمندانو، استادانو، دینی عالمانو، جرګو، حجرو او جنازو باندې بریدونه دا ثابتوي چې طالبان د پښتني قدرونو هیڅ فکر نه کوي او غواړي چې خپل سغدریزه فکر په زور په خلکو ومني. خو ځینې خلک بیا دا پښتنه هم راوچتوي چې بیا ولې د طالبانو ډیر مشران پښتانه دي. په دغه اړه لیکوال او د کلتوري چارو کارپوه عارف تبسم وایي،
که موږ دا وایو چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي، لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي، نو دا چیلنج خو موږ ته شته چې موږ د اول خپل ورونه د دې جنگ د خرابو باسو چې هغه د یو بل خلاف جنګیږي، هغه که په فوجي مورچه کې دننه دی، هغه د افغان فوج په مورچه کې دی، او هغه د ترګر په نوم چې یادیږي د طالب په مورچه کې دی. دا له هغه کیفیت څخه راځي چې یو غټ چیلنج دی. او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی کنه چې کله دا ویکیوم کریئیټ شو، دا نابرابري رالی او د حالات چې خراب شو، نو په دې کې دننه تر ټولو لوی شو دا هم اوسو چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي، هغه خلک چې هغه اجرتیان دي، هغه خلک چې هغه مجرمان، هغوی هم د دې څخه ډېره ګټه واخیسته. د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه ښکلي پښې چې دي هغه مضبوطه کړې، نو له اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنګ چې دی هغه زموږ روان دي. نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستل شوي یو غټ چیلنج دی. له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې، د حکومت پر سطح باندې، د خلکو د سوکالۍ لپاره، د خلکو د بهتري لپاره، د خلکو د ترقي لپاره هم ګامونه اوچتېدل پکار دي، ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې او قبایلي علاقو ته چې ته ورسې هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شته.
لکه څنګه چې مو واورېده د طالبانو فکری رهبران پښتانه نه دي، البته د پښتنو په سیمه د اوږدې بېقرارۍ او نړیوالو قوتونو ترمنځ د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره د روانې جګړې په نتیجه کې دلته ریاستي او انتظامی جوړښتونه مات شوي دي، او دغه خالی ځای د ډکولو لپاره په بېلابېلو نومونو خلک راوړاندې شوي او بیا د سغدریزۍ فکر وده کړې ده. له دغه وجې دلته د ترهګرو یو انفراسټرکچر ودرول شو او اوس چې سهم کیږي تورې په پښتنو لګي. اوریدونکو دغه وا زمونږه د نن خبرونه، بل ونی بعد یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه په خدای سپارل.
تاسو واورئ هفتوار پروگرام پښتانه په ویشتمه پیړۍ کې د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو یې د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د ریډیو ترڅنګ د خبرونې د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. او اوس درته د وعده سره سم یو بل هفتوار کلتوري پروگرام وړاندې کوو چې نوميږي د باختر ستوري. راځي چې په ګډه ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر محمد اخونزاده د زوکړي د سلمی کلیزی په مناسبت د یو علمی سیمینار رپورت درکړو. بیا به لزوان منتقد او سیړونکي عبدالغفور لیوال سره د تخیل په اړه یو مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د فخری افغان باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت یو رپورت هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. محمد اخونزاده چې ځینې د ملا محمد شینواری په نوم هم پیژني، د ولسی شاعرانو په څو تذکیرو کې پیژندل شوی چې د ولسی شاعرۍ تر څنګ عروضي او دیوانی شاعري هم کوله. د ارواښاد د زوکړې سلمه کلیزه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د یو علمي سیمینار په بڼه تیره اونۍ ونمانځل شوه چې بېلابېلو څېړونکو پرې مقالې واورولې. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. دغه یو ورځنی سیمینار تیرونه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه جوړ شوی و چې په ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته له کابل څخه هم یو شمېر وتلي څېړونکي لیکوال راغلي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم چې په هڅو یې دغه سیمینار جوړ شوی و وایي، په دې خاطر د محمد اخونزاده سیمینار جوړ کړی چې ځوان نسل د خپل اسلاکو له کارنامو څخه خبر کړي.
محمد اخونزاده یو له دغو شخصیتونو څخه دی چې د تاریخ په پاڼو کې ډیره کم او تته یادونه ترې شوې ده. هغه څه چې مونږ اړتیا ولیدله تیر دیرش پنځه دیرش کلونه، د دې باعث شو چې زمونږ ځوان نسل د خپل هیواد د کلتور نه او د خپلو مشاهیرو د خپلو شخصیتونو او د اسلافو له کارنامو نه خبر نه دي. نو د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې د خپل هیواد د غزرین تاریخ هغه په حقیقي بڼه ټولنې ته وړاندې کړو، راتلونکي نسل ته وړاندې کړو، بهتره مو دا وکړو چې دغه سیمینارونه جوړ کړو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم یاد سیمینار ته خپل پیغام را لېږلی و چې د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګرګیوال ولوست. ولسمشر له ننګرهار میشتو فرهنګیانو غوښتي و چې په سیمه کې د محمد شینواري په اړه څېړنه وکړي او د هغه د شعرونو نورې بېلګې هم را پیدا کړي.
محمد شینواری د هیواد د معاصرو ادبیاتو داسې شاعر تیر شوی چې په پښتو او دری دواړو ژبو یې شاعري کړې ده، او په پښتو کې مستي ولسی سندرې هم ویلې دي. د ده ډېر آثار لاسته نه دي راغلي، هغه آثار چاپ شوي او له هغو څخه ښکاري چې ده به ډېر اشعار ویلي وي. دا د ننګرهار خاص ډول د شینوارو د فرهنګي ځوانانو وظیفه ده چې د محمد شینواري آثار راټول، تدوین او خلکو ته وړاندې.
استاد سیړونکي حبیب الله رفیع دغه شان سیمینارونه د یوې فرهنګي ذخیرې په زیاتولو کې ډېر ارزښتناک وبلل.
دا غونډه د ولسی شاعر په باب د محمد شینواری چې د ولسی شاعرۍ په بیلابیلو اصنافو کې ډیر ماهر شاعر وو او د ځکه دوی سلمه کلیزه پوره کیږي، نو په دې اساس د شاعرانو یادول او د هغو آثار رامنځته کول دا یو فرهنګي خدمت دی او د یوې فرهنګي ذخیرې په زیاتولو کې ارزښت لري.
استاد محمد داود وپا په خپل مقاله کې محمد شینواری د ولسی شاعرۍ تر څنګ دیوانی شاعر هم وباله.
درې ټوکا ولسی سندرې چې وادمل صاحب راټولې کړې د خلکو د خولې نه او د کیسټو نه او د مختلفو شفاهي روایتونو نه، هغه کې هم د اته یا نه شیری نمونی خوندې کړې دي. نو د شیرونه لږ دي خو د معنا له پلوه ډېر ښه دي، له خپل محیط نه رنګ اخلي، د ولس هیلې او غوښتنې هم پکې شته، او ځینې دیوانی او عروضي یا د باسواده خلکو د طرز تفکر مفاهیم هم پکې شته. نو زه فکر کوم چې دی هم ولسی شاعر کېدی شي او هم دیوانی او عروضي.
انجینر ستانمیر ظهیر بیا وایي چې محمد شینواری د یو ښه عالم او شاعر تر څنګ د سیمې په کچه یو ډېر ښه طبیب هم و.
ملا محمد زموږ په سیمه کې یو ډېر ښه عالم و. اختر منځونه د جمعې منځونه به د تر امامت لاندې سره کېده. د دې په څنګ کې خپل د ډېر ښه شاعر هم و، ډېر طنزي شعرونه به هم ویل. بل غټ خصوصیت یې هغه هم دا و چې دا یو ډېر ښه یوناني طبیب و. زما ښه په یاد دي چې ډلې ډلې کسان به ورته راتله او ده به د غرنیو بوټو د سیمه ییزو بوټو لارښوونه ورته کړه او هغوی به خواړه او دی په ولس کې په دې حساب باندې ډېر مشهور شوی و.
محمد شینواری په 1292 مریض کال د ننګرهار د هسکی مینی په ولسوالۍ کې پیدا شوی و چې د خپل وخت مروجه علوم یې لوستي وو او بیا په زده کړو پسې پیښور او تر هغې وروسته د افغانستان شمالي ولایتونو ته تللی و. محمد اخونزاده سر محقق زلمی هیوادمل په بیلابیلو تذکیرو کې معرفي کړې او د هغه د شعرونو څو نمونې په بیداني ګلونو نومي کتاب کې خپرې کړې دي. نوموړي د ولسي شاعرۍ د بیلابیلو پورومونو ترڅنګ په پښتو او دري ژبو عروضي او دیواني شاعري هم کړې او ترڅنګ یې په عربي، اردو او انګریزي ژبو پوهېده. محمد شینواری په 1555 لمریز کال د 3 کلونو په عمر ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عبدالغفور لیوال ځوان شاعر، منتقد او څېړونکی دی. له ده سره مو د خیال، تخیل او تخیل په اړه یوه مرکه کړي او په سر کې مو ترېنه غوښتي چې په ادبي او هنري ژانرونو کې د خیال په مبهم رڼا واچوي.
خیال د یو عیني شي تجسم ده، د ذهن په مرسته هغه پروسې ته وایي چې تاسو د یو څه عکس یا سرچپه تجسم په ذهن کې جوړوي. په ادبیاتو کې خیال څنګه مطرح دی؟ که دا ووایو چې سپین غاښ په خوله کې ښه ښکاري، تاسو د یو واقعیت، د یو عیني تصویر غواړې خبرې پرې وکړي او دا خبرې دي. خو که ووایې چې دا یې غاښ په خوله کې زیب کا، که ژاله شوه په لاله کې، دا تاسو د تخیل په مرسته د سپینو غاښو د ښکلا تشبیهی تصویر وړاندې کړی دی. یعنی خیال په ذهن کې د اشیاو هغه ډول تجسم دی چې تاسو یې غواړ.
لیوال صاحب، که د خیال او تخیل فرق لږ واضح کړی.
تخیل همدغه قوه ده چې یو خیال په تصویري توګه باندې موږ ته راښیي. تخیل هر انسان لري. هر انسان کله چې په خپل ځای کې پریوزي او د ژوند د بیلابیلو وقایعو په اړه تفکر کوي، فکر کوي او په خپل فکر کې داسې څه تصویروي چې هغه په حقیقت کې هو به هو ځای او ریښه نه لري، بلکې دی دغه په باره کې د خپلو تصوراتو یو ایډیال حالت چې دی یې غواړي، یعنی د حقایقو یو ایډیال صورت له خپل ځان سره جوړوي چې دې ته سوار خیال وایي. سوار خیال د تشبیه، استعارې، تصویر جوړونې او د دې په اصطلاح تکنیکي پروسو په مرسته تخیل رامنځته کیږي او دا هر انسان کولی شي.
لیول سبب تخیل چې ورته وایي دا د تخیل سره څه فرق لري؟
تخیل چې په مشدده یې او یا زمون په مفغن لیکدود کې په دوو یاګانو باندې لیکل کیږي، دا به له تخیل سره دا فرق لري چې تاسو هغه تخیل چې په خپله مو کړی دی د نورو ته د هغه د تصویر یا د ور تصویرولو قوت پیدا کوي، دغه ته تخیل وایي. تخیل یو هنري پروسه ده چې تاسو د خپلو خیالاتو بیان یا د خپل تخیل بشپړ تصویر د نورو لپاره کولای شئ او دا منحصر دی په هنر او هنرمند پورې، په شاعر پورې. هر څوک نشي کولای خپل ښکلي تخیلات نورو ته ورسي تر هغو چې د تخیل قوت ونه لري. تخیل د ژبې په وسیله په ادبیاتو کې ترسیمیږي، د رنګ په وسیله په انځورګرۍ کې تصویریږي، د سر او د لای په وسیله یا د کمپوز په وسیله یا د هارمونی په وسیله په موسیقي کې تمثیلی یا د رقم نور په تجسمي هنرونو کې، مثلا په مجسمه جوړونو کې د قلم او د سټک د بیلابیلو حرکتونو په وسیله، په تیاتر کې د جست او د جسم د بیلابیلو حالتونو، د سیرې د بیلابیلو حالتونو په مرسته تصوریږي. تخیل په ټولو هنرونو کې د هنرمند هماغه کمال دی چې خپل تخیلات نورو ته په بشپړه توګه او په هغه ښکلا چې لازمه ده ورسولی
شي. یعنی ستاسې د دې خبرې نه دا معنی راوځي چې تخیل د تخیلاتو مجموعه ده،
د تخیلاتو د انعکاس ورکولو قوت. کله چې موږ وایو چې یو شاعر خپل تخیلات په ډیر عالي شکل څرګند کړی وي او مثلا تر نورو رسولي، داسې چې لوستونکی او اوریدونکی هغه تخیلات چې د شاعر په ذهن کې ګرځي هغه بشپړ په خپل ذهن کې تجسم کړای شي. دې ته وایي چې دا شاعر د عالی تخیل خاوند شاعر. هر هنرمند چې وغواړي خپل تخیل بشپړه توګه باندې خپل مخاطب ته انتقال کړي، هغه د تخیل خاوند هنرمند.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پخری افغان باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت له خیبر پختونخوا نه د ارواخات د عدم تشدد د فلسفي لاروین ډله ډله جلال آباد ته راځي، او د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو د ایښودو تر څنګ د هغه رخ ته دواګانې کوي. د جنوري په 28مه نیټه د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی پیاز خویش کې سره له خپلې هنري ډلې جلال آباد ته راغلی و، او د باچا خان په مزار یې د هغه رخ ته دواګانې وکړې. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. عدمی تشدد د فلسفی لاروی او د خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت کې یو لوري ته د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې ترسره کیږي، بل لوري ته د باچا خان د فلسفی لارویان د تیرو څو ورځو راهیسې جلال آباد ته راځي، او د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو د ایښودو تر څنګ د ارواښاد رخ ته دواوي کوي. وتلی سندرغاړی فیاض خویش کې هم د خپلې هنري ډلې په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، او د باچا خان په مزار یې د ګلونو ګیډۍ کېښوله. نوموړي چې د مزار د جوړېدو چارې یې له نږدې کتلې وي، وایي چې د کمپلیکس په جوړېدو سره به باچا خان د خلکو په زړونو او نظرونو کې راژوندی شي.
زه د دې نه مخکې هم راغلی یم دلته کې، او د دې نه ډېر خفه تلی یم، دومره زیات خفه شوم چې ما ویل چې دا بابا ځان سره د دې نه بوزم. خو نن چې زه راغلم او دلته کې کوم کار شوی دی او کوم بنیادونو باندې شوی دی او دا څنګه کېږي او روان دی، زما د دې نه ډېره لویه تمه پیدا شوه چې زمونږ بابا چې څنګه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، انشاءالله داسې به په نظرونو کې ژوندی وي او ټول عمر به دا دیر آباد وي، او د بابا د سوچ او د فکر مطابق به دا مزل جاری وي. یو نه یو ورځ به پښتنو ته خپل لار ملوشي.
د دغه هنري ډلې یو بل تن هم خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
زما تاریخ نوم دی. بابا مزار ته راغو ډیر زیات خوشحال شو، بل پیره چې راغلی هم لیدل اوس چې راغو ډیر زیات خوشحال شو. د بابا په مدار کوم کار روان دی، کوم کار کېږي، ډیره غټه خبره چې بابا مزار دلته دی. دا د لر او بر پښتنو لپاره دی یو والی دلته مو بیا بیا راځو، بیا بیا به راځو انشاءالله. ډیر زیات خوشحال شو، خو لرم چې مخه تر اعظم دا به نورم ډیر خشته.
ځوان شاعر ډاکټر محمد اسرار تل چې د یادی هنري ډلې ملتیا کوله، وایي چې د باچا خان د زیارت په لیدو یې په افکارو کې د عدم تشدد فلسفه پیوړی کیږي.
نن دغه مازیګری تر راغلی د بابا د زیارت لیدنه موکړه، او یوازینی پیغام هم دغه دی چې د بابا زیارت لره تګ دغه د امن، دغه د عدم تشدد، دغه لارې، د کوڅې، د ټولې سړې وګوري. نو دې خبرې ته راځي چې زمونږ مقصد صرف دغه فلسفه، دغه فکر، هغه خورول دي. ډیر خوشاله شو د دې ملګرو سره ملاو شو، جورنالستانو سره، ادیبانو سره.
ځوان شاعر عزت الله جواب چې د باچا خان مزار ته سیرمه استوګن لري، وایي چې د مزار له برکته یې له مشهور سیاستوالو او ادیبانو سره پیژندګلو پیدا شوې ده.
زه د ډیرو ادیبانو سره، ډیرو لیکوالانو سره، ډیرو هنرمندانو سره، ډیرو شاعرانو سره، لیډرانو سره چې دلته جلال آباد ته راشي او بیا دلته دا زیارت ته راځي، نو له نیکه مرغه زه دلته نږدې اوسېږم. هر ورځ کنی نو یو ورځ وروسته خو راځم، نو له ډیرو سره زما ملاقاتونه کیږي، او د هغوی نه د باچا خان په اړه باندې بېلابېلې خبرې اورم چې زما په پوهه کې زیاتوالی راولي.
د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې چې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي، وخت نا وخت ورته له خیبر پختونخوا نه د عدم تشدد لاروین راځي، او د هغه مرحوم رخ ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال رادیو دا
زما کور، زما کلی،
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
متلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.